السلام علیکم ل د ازادي رادیو نه ز رضوان مراد له تاسو سره د مسبخین 2 بجې دی دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې سبب شوی چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي دا هم اوري چې د هلمن والی وای د لشکرګا په خوانی خاروالی سارنوالی ته معرفي کړی دی دوستان په دې هم خبر وی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په هند کې له انګلستان سره د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه لري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د کرکټ د دې سیالۍ حال در سره هر شیبه شریکو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه لرو د نړۍ په خبرونو کې ورې چې د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځان وژونکو برید کوونکو نمونه خبره کړل چې پر هوایي ډګر حمله کړي د سوریې فعالانو او حکومتي ځواکونو متحدانو په تاریخي پالمیرا کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزي ډله په شا تمبولې ده خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي ښاغلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی و یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې شي بلکې په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر سرنګوالي اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی عبدالله بارکزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي
دنیا وال نو ورچ په افغانستان کې صلح راسي خصوصا د پیلي پروسه چروانه د ابدن زدي ته خوشبینم دا بيخي د وخت وجل او وخت کوشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه دانو کې
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله مند دی او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي رادیو ته وویل چې د برفکوش د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی دا وایي د دې برف کوچ له وجې چې تېره ورځ درې تنه وژلې او اته نورې ټپیان کړي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسېدلې بل خوا بیا د بدخشان والي فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې برف کوچ کې دوه تنه وژل شوي دي په ورته وخت کې بیړنۍ او پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شوو کورنیو ته به مرستې ورسوي او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخې پیل شوه د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې به لوبه کې تر پخوا ډیر چمتووالی ولري د افغانستان بله لوبه د مارچ په 20مه نیټه له وستنجي سره ده د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه مرالی بشیر سخاوری آزادی
بروکسل به بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونی بم چاودن وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په تمځای کې په درې چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې په هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکروی نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی و تر اوسه پلټنې روانې دي. د یو راپور له مخې دغه کس نجیم لاچاراوی نومېږي چې له مخکې له پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تیر اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی و. دغه بریدونه 4 ورځې وروسته له هغه کیږي چې د پاریس د حملو یو ژوندی اصلي تورن سلا عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې سي. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولی دي. د برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوریه او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړ ځواکونه له جنوبه 2 کیلومتره او له لویدیځه 15 کیلومتره لیرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به د سوریه او اوکراین د سولې د پروسو په د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا وویل چې د مسکو خبرو ته ډیر هیله مند دی چې هغه به ګټورې وي. د هغه په وینا کیری او لاوروف مخکې خپلې وړتیاوې ثابتې کړي او راتلونکي کې به هم دا کار وکړي چې کله ګډ تفاهم ته ورسیږي. تمه ده چې کیری به د اوکراینی پیلوټې نادیژا ساوچینکو قضیه هم راپورته کړي. نوموړي په روسیه کې د قتل په تور د بند سزا ورکړل سوې ده. د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې 3 تنه په یوه موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یوه ویاند وویل له دوی څخه تحقیقات کیږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه 3 تنه تورن چې د کاسوو وګړي دي د بلجیم په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول سوي دي. د امریکایي تلویزیونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او ډیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشری لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړی دی. ټرمپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډیری ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند د نن په اریزونا کې هیلری کلینټن ډیرې رایې وګټلې. په یوټا او ایدوهوا ایالتونو کې ګټونکي تر اوسه نه دي پنښ شوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه در سره وروستی حال شریکو. په هند کې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د شل اووریز جام په سیالیو کې لوبه مسابقه پیل شوې ده او دا مهال انګلستان بیټنګ کوي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او د غراس د خوځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ. وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حل کې د باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولعمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یوه وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله دولسنۍ ناسته کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال له بیلابیلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
دا قسیم سولعمل په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د غونډې ته د وینا پر مهال وکړلې. دوستانو، تر دې مخکې چې د بل رپورټ په اړه واورئ، د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه همداشي په هند کې روانه ده او افغانستان وتوانه چې د انګلستان یو لوبغاړی وسوځوي. حمزه هوتک د انګلستان اوپنر لوبغاړی سوځولی. انګلستان دا مهال په درې اورونو کې 14 منډې جوړ کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا جګړه چیرته روانه ده او اوس وضعیت څنګه ده؟ همدا شیبه لسمی زمونږ همکار روح الله انوری را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوری صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. که دا راته ووایي چې اوس هم په دواب کې جګړه دوام لري.
مننه رضوان صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. مونږ چې اوس څو شیبې وړاندې د نورستان د والي څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې سهار څلور بجې جګړه نښتې ده د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ. دی وایي چې څو ځلې هلیکاپټر راغلي دي، هغوی بمبار کړی دی، طالبانو ته درنه مرګ جوړ لا راولې دا په شاکري دي خو د سیمه چې کوم معلومات خاص دي د دوه پور سوالې د گاون نورګرام له سوالې څخه وی وی چې دغه تا په دوه کې بازار بند دي په مړی سي په سړک باندې څوک تر راتګ نشي کولای ټلیفوني شبکه کار نه کوي بند کړی دا نو د رابطه نیول مشکل دي دوی هم وی شي د سهار نه جګړه نخته ده خو تر اوسه پورې دا نه دي معلوم چې څومره خلک ولسی خلکو ته مرګ لا وختي طالبانو ته او یا هم دولتي سرتیرو ته جګړه اوس هم روانه ده. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د نورګرام ولسوالۍ یو تن سره خبرې وکړې، هغې وویل چې دوه هلیکاپټرې اوس لاړلې، کېدای شي چې هغې هم بمبار شروع کړی وي. نو جګړه شته دی اوس هم، خو د نورستان چارواکي وایي چې دغلته طالبان په شا شوي دي. سیمې خلک وایي چې جګړه شته دی، طالبانو تر اوسه پورې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
انوري صاحب، په دغه شان جګړو کې چې د ولسوالۍ په مرکز کېږي، اکثره وخت ملکی خلکو ته زیان رسیږي. آیا د دواب خلکو څه احوال لري چې هغه ته حکومت تاوان نه رسیدلی؟
مراسم عمله ما مخکې ویل چې هلته ټلیفونونه بند دي، څوک تګ راتګ نشي کولای، بازار هم بند دی. د دوه ورځو نه په دې خوا خلکو دوکانونه خالي کړي دي، سامانونه خپلو کورونو ته وړي دي. او په تېرو جنګونو کې په دغه ولسوالۍ کې چې کوم جنګونه شوي دي، په دې کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي وه. په تر اوسه پورې چې هلته نن او پرون چې ټلیفون هلته کار نه کوي، دلته د ملکي تلفاتو په اړه یا دولتي عسکرو یا طالبانو تلفاتو په اړه معلومات تر اوسه نه دي حاصل شوي. کله چې هم موږ معلومات ترلاسه کړو انشاءالله اوریدو
وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه در سره ورستي معلومات شریکول. افغان چارواکي وایي چې دغلته طالبان پر شا تمبولې دي، خو د سیمې خلک وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وویل چې له دواب سره تلیفوني تماس هم قطع شوی دی او خلک نه پوهیږي چې په دې ولسوالۍ کې پر اختیار سره څه روان دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د نورستان د روسي امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه معلومات شریک کړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند والی وای د لشکرګاه په خوانی خاروال څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. پر خاروال باندې د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د مځکو د غصب او مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور دی. د هلمند استناف څارنوالۍ هم د پخوانی خاروال د دوسیه تایید کړی، وایي چې که څه هم د پولیسو څخه د فضل ساپی د جلب غوښتنه شوې ده، خو حاضر کړی لا نه دی. د هلمند خلک هم د فساد پر ضد د حکومت د کلکې مبارزې غوښتنه کوي او د چارواکو دغه وروستی اقدام ستایي. په دې اړه نور زمونږ د همکار محمد الیاس تای ریپورت کې ورو.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وای د لشکرګاه په خونی شاروال محمد فضل سپه پر هغه د یو شمیر لګول سو تورن لامل سرن والی تمارف کړی دی. ریمی چې وی غونډه ته خبرې کولې ول پر شاروال د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مزکو د غیر عدالتانه ویش تور دی. دول د شاروال په وړاندې د اسناد او راټول سو ثبوتونو په برخه کې ډیر مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د شاروالۍ اړوند ځکو پر سره دا وی درلوده.
موږ باندې اسرائیل کارونه شروع کړې دي او په ځل کې باندې اداري او قانون مهم سره ولې تمہارې فکرې سره وګورې جوړه په خوانه شاروال او د معرفت باندې کسان او باندې نور اشاده چې ان شاء الله دا به شاروالې محکمې لپاره د دې کارونه په اساس سي هغه معلوماتو نه څه وګړي ته ورکړي دي په هغه کارو سي او د تاسو سره اطمینان درکوم چې موږ عدلی او قانون څارنوالي او محکمه پروټیر سره کا په ایمانداری په چوکاټ د قانون کې خپل کارونه ترسره کوي.
ولول د شاروال ترڅنګ د شوونې ورځې د ریاست یو شمیر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي دي. که څه هم والی پر پخواني شاروال فضل ساپي د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه، خو د لشکرګاه په شاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخواني شاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د شار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپي وای دوسیه ورته رسیدلې ده او د شاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګاه پخوانی شاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځنې نور اداراتو شته چې موږ سره ځنې موضوعات لري. ان شاء الله دا وو په اسکیوم تاسو سره ځنې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو مطبوعاتو سره. اسناد شته په ټولو اداراتو کې شته، یوازې په ښاروالۍ کې نشته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځنې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی. او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. د هلمند اوسیدونکو هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي، او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکیل دي.
کدا چې او هغه خلک چې هغوی واقعیا فساد کړی وي، لوړپوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پر مخ ولاړ شي.
در گذشته هر مقامی کې در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن، من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه هم ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت په داسې حال کې د فساد په ضد د خپلو چټکو الوزلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پرانی ده. د لشکرګاه په خوانی شروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یو میاشت وړاندې له دندې لیرې سو، او پر ځای ماستر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو. چې ویل کېږي د نوي شروال تر ګمارل کېدو وروسته د شروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کن تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نو اورید.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ همدا شیبه د هند په ممبئی ښار کې د شل اوریس جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي، د یو لوبغاړي په سوځېدو تر اوسه په 15 اوورونو کې شپږ دیرش و دیرش منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لخوا حمزه هوتک توانېدلې چې یو وکټ ترلاسه کړي. د ازادي راډیو پروانه او راتلونکو خپرونو کې د افغانستان د لوبې په اړه در سره وروستي جزئیات شریکو.
شل اوورونه. انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یوه ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شل اووریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شل اووریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کېدی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند د ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اووریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1045 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اووریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شلو ورزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
تاسو زمونږ غاګله آزادی راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات او رسپانې کتلې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي رسپانې د کړي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. ویسا لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د ښوونځي د غزنګ به د هوساینې ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړی چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تک په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاریتوب او د مسلکي ښوونکو نشتون دا د شته د پټوګه یادولې شو. په سره مقاله کې وړاندې د دغه ستونزو په اړه راغلي چې د دولت او سوال مخالفین هر کال په لسګونه خوندزي سوځوي او د معرف کارکونکو او خونکي وښني. د سره مقاله لیکونکو په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوسټ په لوکه ورځپاڼې هم د خپل نننې غنی سر مقاله هم دې موضوع ته بیل کړې ده. کابل پوسټ د کړي د پوهنې وزارت د تړل شوی خوانځي او پر سیمو وګرځي، سپینګری او مخاور در راټول کړي چې لوتلوال مخالفینو سره کینی او د تړل شوی خوانځي په پرانیسته کې ترې همکاري وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پوهنې وزارت د پخوانی نصاب کې د اسانتیا او رونوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې خوانیز کتابونه جوړ کی چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکو په باور په تیرو خونیزو نصابونو کې ډېرې بلګې داسې وي چې له هر پلوه لنیو کې سره مخ وي، خو دا ځل د هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوي وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکا او سپیڅلې روحیه پیل شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه، د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ وروستی حال دا دی چې انګلستان په 2 منډو تروسه دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یو لوبغاړی حمزه هوتک او بل محمد نبی ساخیل اوټ کړی دی او تروسه پورې په 15.3 اورونو کې انګلستان توانېدلی چې 2 منډې جوړې کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د بلجیم د وروستیو بریدونو په اړه چې پرون پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي رپورټ راخلو. بلجیم د پرونو حملو په خاطر 3 ورځې ماتم اعلان کړی او د هغو تورستانو نمونه اعلان کړي دي چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خپور شو، ویل شوي چې پولیسو دا ورونه د مخکینیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکینیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم RTBF خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پر حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن سالی عبدالسلام ونیو. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل 14 وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د فرانسې راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پلو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریځې ډلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورټونه غلا کړي دي، نو باید د پولو څارنه زیاته شي څو په جعلي ویزو او پاسپورټونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نه شي. د بلجیم دولت د سه شنبه د تروریستي حملو په خاطر چې تر ډېر زیات کسان پکې ووژل شول 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د 2 ورځې لپاره ټریننګ ونه کړي. ټاکل شوی و چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکنګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی و نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې د دوو نورو ځانوژونکو سره یو ځای هوایي ډګر ته تللي ول. د اسلامي دولت په نوم وسله والې سخت دریځې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په ولسی جرګه کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله 3 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیلمن نه دی. عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شپږم اوور کې د انګلستان درې لوبغاړي سوځلي دي او انګلستان تر دې دمه 42 منډې جوړې کړې دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې 3 ورځې ماتم اعلان کړ. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونه او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به ویني. او روسیه او فنلند موافقه کړې ده چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان 3 لوبغاړي سوځولي، خو په خبرو کې برکت دی او 4 لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغه اوریدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه هم له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی، په شپږ اوورونو کې 240 منډې کړي دي او 4 لوبغاړي سوځ شوی دی. اوس هم ال نجیبه زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودی شلو هیوادونو د جی او غونډې نن جوړه سوه. د دغې غونډې په پرانیستي مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودی هیوادونو د ودی لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمه توګه نه دي عملي سوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسي.
د دې باس کېږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جوین وینچر باید ایجاد شي. د دې امکان شته چې قراردادونه سره امضا کړي او لاس په کار شي چې جوین وینچر باید ایجاد شي.
شغلی پسرلی وایي چې هڅه کېږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا سي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسای ادارې د چارواکو په شمول یو شمېر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وای چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامنیا او د برښنا په برخه کې ستونزو اندیښمن کړي دي. دغه سوداګر وای چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونسي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ سي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وای چې د سوداګرۍ او پانګونې ودې ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني دیرش پوله، یو یورو 6.5 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومان 900 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 4.43 افغاني.
تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په 6.3 ورونو کې 48 منډې جوړ کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساحل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولي دي. د کرکټ د دې مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست،
ډیر مننه زم پخپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدي تقریبا دیونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی یقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومې مادې سره سم تقریبا د 10 نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی، دی په دې باندې وپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تعقیش سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سانوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سانوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی دته دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی دته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولګي چې دای سکوت کی، اسناد وړاندې کی، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وی، په یو رسمي دند کی وي. دته دا زمينه مسايده شي چې باید دای ثابت کی چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی ده، دای اسناد په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و. دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه موجودیت مې سره نشي کومواله اعلان شي او سانوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بنده دا ووري. د سکوت د استفادې نه حق کوي، یعنی په دې باندې مجبور نه شي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکړي. هر سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیوونکی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای په ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخرت پولیس بیا سپاري سنوالي ته تحقیق په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی عنایت لري، قاضی و سره شخصی عنایت لري، یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړده، د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي، دای کاوشی چې حق دی لري چې دا رات د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایری کی په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اون لري د قضایي آیت تبدیلی کی دوسه بل قضایي آیت ورکول کی دی په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې دي د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکر او
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګ کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیکل شي محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه راځي ودی
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایط کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتیر شوي دي ولی دوی سنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلینی نور هم د افغانستان حافظ او قانون سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په را روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستري نګین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له زینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یوه روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وای دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سمپ نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګا کې وم، نور درسونه ما پروژګا کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته رالم، هیڅوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکړو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و بعد زموږ رخصتیان وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. مال نه، موسیقي تا غلط اورېدلې دی. هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې، تا موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه اوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی، بغیر دینه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیاب شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې، لاړه شه ووایه خپل زړه ته دي وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړو. پلار مې ویل نه، دا ستا لورم نه ده، زما لورم نه ده، پرېږده، دا خپل ژوند دي، خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله، لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه، بیا رباب نه وروسته مې سرود وغږاوه، ځکه چې رباب کې هلکانو ماته ویل چې رباب ښه نه ښکاري تا سره او داسې داسې. سرود مې چې انتخاب کړو، تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړو. او بیا دا غنه چې مشکلات زما زندگی کې رانه، مثلا زما ترونو پرې نه خواسم چې راشم مکتب ته. بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلان را وسلم، بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړه، نو ما پیانو انتخاب کړه. زه اوس تقریبا دوه کاله کېږي چې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي دې سره، ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی، یا تا سړو نه ده کار کړی، نو ښځو سره خو بیا پرېږده. یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لري، خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تا نگین زموږ د پاره غدې، زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور دپاره، او هغه دې پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي. او هغه داسې خبرې دي، مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وایي چې که دا خبره رښتیا چې نگین مثلا موسیقي کار وکړي، نو زموږ او ستاسو رابطه قطعه. خو ما ته ډېر مهم نه دی، ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یوسم، ځکه چې هر جینۍ چې ګوري همداسې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړی دی. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم څه مې چې زړه غواړي، څه مې چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم، زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقي په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلې دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات رااله. دا چې زه دومره مخې ته تلم، زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده، او سبا زه فارغېږم، کېدای شي چې زلته بیرته معلمه شم. یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري. او مونږ ډیر سفرونه درلود، مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري، ځکه
منګه نور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې منګه ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی. اصل زمونږ باور نه کیږي چې تاسو افغانستان نه راغلی، ځکه چې منګه فقط د افغانستان نه دومره پوهیږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی همداسې توفانچې او د کلاشینکوف او دا شی نه په غاړه دی او همداسې تمام ورځ همدغه وجنه دی او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا میرمنې کورنه بار ته وتلی نشي، تاسو خواته موسیقي کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشحاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم داسې یو ځای دی چې انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم، زم یعنی پوښم چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد ډېره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ، بیا بعد دغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان، زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم. تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینک یعنی دی ټول.
اغلی نگین د خپل لمړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوان نارنجي، نشاط کنجان من او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږ کار وکړي. او په ازمونږ کنسرت کې چې غربي آلې هم دي او شرقي چې رباب طبله او ستار دی او غربي چې دي وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي آلې دي. چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی ډکړی دي چې یو یې د سرود تفل او یو یې خزو د پاره سرودونو. هغه هم رهبری ما کړی ده چې هغه کې جنکیان ولکان میکس دی او ترانه ده چې هغه ما رهبری کړی دي.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویریده، خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په ښه توګه ترسره کوه، ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایرېدلې یم، ځکه چې ما ویل چې ما نه غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ایرېدلې وم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم. بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېدو چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپله ښه دومره رهبری وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو. زه ډیره تشویق شوم، بخصوص ډاکټر سرماز ما ډیره تشویق دې کار کې او زما پلار. نو ټول استادان دلته، ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی، ځکه چې تا ولین جنې او دا کار باید پریم نه دی، ځکه چې که تا پرې خودو نورې حتما نور جنې کنه هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پرېږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پرېږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي. هغې هغه ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پرېږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پورې مخې ته وسم، غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې او رهبری زما په خوښه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی ده اوس ما ګلان کرلی دي سور رنګه ګلان می کرلی دي کشمالی می کرلی زیړ ګل د ګلاب یو سو دانی بوټی میخي د دوه یار وخت پالنه کوم او په وخت بو ور کوم پرور تا چوم ګلان چې دي طبیعت پاک یو د انسان روح آرام کوي او خزم باید پدې کې باندې وخت لږ چې د خزو سلیقه ده چې باید ګلان روزي ګلان کوي ونی او کوي دي ته پته منې چې تنا باید نران دې کار کې وند وخت خزم باید کومک پکې وکړي
باورئ کہ منگ نئی کال خاطر تصمیم لر سو گولان کی نو مثلا نیلگی کی نو مات ډیر زیات سا هم خسته ده سو نیلگیم پیسہ باندې مشترک هم کور نئی سره کی نو لی گول گل کریم کړی ده تر جای سرسبز و سی گول گل کری و سی
از مام خوخیگی چې ما ګلان وکرم دا د څه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازې وند واخلي کنه دا نه چې ټوله نه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسور اوساتي
از زیات علاقه ور سلام اته دمر علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کشکې زراعت هم لسته وي یعنی کله چې پسرلی موسم شي په پټیو کې ډیر زیات کار کوم او ګلو ګل کری څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډیر خوښیږي مثلا ګشنیز مول سرخک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډیره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډیره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلو ګل کاری وکړي